سلام دا ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې اساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه پادرو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامې کې راغلي د کسانو په غلا نه مشروع اړیکو او د غیر شرعي ودونو په تورو پادرو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ وخت د طالبانو له سنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 200 تنه د بیلابیل تورونو له کبله پادرو وهل شوي دي. د طالبانو د اقدام د بشري حقونو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. د کابل جلال آباد لویه لار له غره څخه د تیګو د راښویدو له کبله د ترافیکو پر مخه تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې شبکې د فواید عامه وزارت په حواله ویلي دي چې دا لار د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. په خبر کې له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو وغوښتل شوې ده چې پر دې لویه لار تر بلې خبرتیا پورې له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکي د کابل جلال آباد پر لوی لار تګ راتګ کوي. د بدخشان په میامی ولسوالۍ کې څلور نجونې په سین کې ډوبې شوې دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند احسان الله کامکار ازادي راډیو ته وویل دا نجونې هغه مهال په سین کې ډوبې شوې چې د میامی ولسوالۍ په تنګې شیوه سیمه کې د یو لړزان پل څخه تیرېدي او پل یوې خواته په کږیدو سره سین ته لوېدلې دي او ډوبې شوې دي. د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د دې نجونو جسدونه نه دي پیدا شوي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دې نجونو د پیدا کولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي یوازې په درنه ښار کې د مړو شوو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان له هم تری تم دي او 170 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه شوي دي. اوچا ویلي داسې اټکل کېږي چې د مړو شوو شمېر ښایي زیات شي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خو د درنه خروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 40,000 کسان مړوي. د 10 ورځې مخکې تر سختو روغتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبي ناورین سبب شو. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 ورځ کرکټ په فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په سما په کولمبو ښار کې شوې دی لوبې ټاس سریلانکا وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سریلانکا ټوله لوبډله په 1400 اورونو کې د 50 منډو په کولو سره آوټ شوه. د هند محمد سراج په 2 اورونو کې 23 منډو په ورکولو سره تر ټولو ډېرې 6 وکټې واخیستې. په دې کې په یو اور کې د څلورو لوبغاړو آوټ کول هم شامل دي. د نموړي تر څنګ هرډیک پانډیا 3 او جسپریت بومرا 1 وکټه واخیسته. د هند توپ وهونکو سریلانکا له خوا ورکړ شوی هدف په 6.5 ورونو کې بغیر د کومې وکټې د غورځېدو پوره کړ چې په دې کې شوبمن 22 او ایشان کشن 23 منډې جوړ کړې. محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د انسان د بدن د یو مهم او په عین حال کې خورا حساس غړی یعنی سترګو په اړه خبرې کوو. سترګې د بدن هغه غړی دی چې تر 24 یو او په درانه خوب نه یوتللی ورڅخه کار اخلو، خو لازمه ده چې د دې حساس او نازک غړی ساتنې ته نسبتا زیات پام وکړو او که دا کار ونه کړو نو ممکن ځینې ناروغۍ مو له دې ستر نعمت به برخې کړي. د چیرنو لمخې د انسان په بدن کې تر ټولو چټکه کار کوونکې یا تر ټولو فعال عضله د سترګو ده او همدا دلیل دی چې انسان په یوه ثانیه کې 15 ځلې سترګې رپوي. د انسانانو سترګې بیلابیل رنګونه لري لکه شنې، زرغونې، ژیړ بخونې، خړې، نسواري، توري، خو په دې منځ کې د ډیرو انسانانو سترګې نسواري دي. د سترګو په اړه یو بل جالب خبره ده چې لزی جېدو وروسته تر پای اندازه نه بدلی شي، حال دا چې د غوژنو او پسې اندازه لوی شي. سترګې 100 میلیون حجرې لري چې له رڼا سره حساسې دي. سیرین دا هم وایي چې د مور پر رحم کې د نطفې له جوړېدو یوازې 2 اونۍ وروسته د انسان سترګې په وده پیل کوي. نن په دې خپرونه کې د دې حساس غړي د ناروغیو او ساتنې په اړه د سترګو له متخصص ډاکټر میوند احسان سره خبرې کوو. د خپرونې په وروستیو برخو کې د سترګو د یو بل متخصص ډاکټر عبدالحق قاضی زاده نظر هم پوښتو. نو ډاکټر صاحب، میوند احسان، تاسو ته هرکلی وایم. که په پیل کې زموږ اوریدونکو ته د سترګو دوه یا درې داسې ناروغۍ وښایاست چې ډېرې عامې وي، خصوصا په افغانستان کې.
سلامونه احترامه، السلام علیکم و رحمت الله. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د روغتیا لژوان شمنی قربانو مېلمنو ټولو ته خره خلاص رحمه
سلام
او شروع وکړو چې بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه چې موږ تم دا موقع برابر کړ چې تاسو د رادیو ګلاري منګا په دې اړه باندې خپل هیوادوالو سره خپل پیغام او نظر او معلومات شریک کو. البته په شروع کې یو لنډه غونډه خبره هغه ده چې په فکر کوم په افغانستان کې د ازادي راډیو او ریډل ستونزمن شوې دي. په خپله فیصله سره چې زه یې سم څه کول دم کېدل چې اوس فکر کوم نشته.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ستاسو غږ لرو. زما پوښتنه دا وه چې دوه درې چې ډېرې عامې هغه ناروغۍ راوښایست.
درسته ده. اوس به په دې اړه خبر وکړو چې دوه درې کمې تاسو عامې ناروغۍ غواړئ مختلفې ناروغۍ چې دي دا په هر سیمه او هر جغرافیا او هر نژاد کې مختلف دي. موږ به د افغانستان څخه تاسو خبر وکړو، به خصوصا چې زه په ختیځه سیمه کې اوسېږم، په دې سیمه کې ډېره ستونزه ده. خو د افغانستان په خاطر عمومي موږ دوه درې ناروغۍ چې لرو، یو د هغې نه موسمي ناروغي ده، د ګرمۍ الرژي یا د ژمي د اوړي الرژي ورته خلک ورته سره مخ وي. هر کال د ګرمۍ په شروع کېدو سره را پیدا کېږي او معمولا په ځوان نسل کې هغه کسان چې عمرونه یې د 15 تر 20 کالو پورې په دې بند کې وي. دا یو عامه ناروغي ده چې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي او د مریضانو بیرې تحقیق کړی دی. بله عامه ناروغي چې موږ لرو هغه د ګلوکوما په نامه یو ناروغي ده چې دا غیر قابل برګشت د ړندېدو سبب کېږي یا د سترګې لوړ فشار عوام ورته تورې اوبه وي. او بل چې د دریم سیستم چې هغه قابل تداوی او د دې څخه ډیر تراتلی شي چې هغه ته عوام او د سترګې فرضه وي یا موږ ورته کټراک شو. دا زمونږ په ټولنه کې د دې شویات زیات دي. البته د ناروغي ډیره زیات دي، خو دا د دې خبرو سره موږ ډیر مخ یو چې یو الرجي ډیره زیاته او یو ګلوکوما یا توري وبدي او بل کټراک دي. دا ټول د ژوند په دغه برخه کې رامنځته کیږي. دا الرجي په ځوانانو کې او ګلوکوما او کټراکونه مسلمان خلکو کې دا ډېر تهدید یو ډېر ریسټونز ایجاد کوي.
ډاکټر صاحب، د ناروغي په برخه کې ویل کیږي چې د هر هیواد بیل ناروغي وي. ځینې ناروغي له دې سره ارتباط لري چې یو ځای اقلیم یو ډول وي، آب او هوا یو ډول وي. ځینې ناروغي بیا د خلکو په عامه پوهاوي پورې لري، چیرته چې په هوای زیات وی هلته کمی وی، چیرته چې په هوای کمی هلته ډیری وی. په افغانستان کې د سترګو کوم ناروغي نسبت نور هوادونو ته ډیری دي؟ شاید په نور هوادونو کې ځینې نور ناروغي ډیری عام وی د سترګو، لیکن په افغانستان کې دا درې چې تاسو یاد کړئ دا یوازې په افغانستان کې ډیری عام دي او که په نور نړۍ کې هم؟
تاسو خبر درسته ده. مختلف ناروغي چې دي هغه د آب و هوا، اقلیم، نژاد، غذایي عادتونه، عامه پوهاوی، د بحر د سطحې نه ارتفاع، عمر، وظیفه، دا ټول پکې دخیل دي. زمونږ په ټولنه کې چې کومې ناروغي د عامه پوهاوي د کبله، د کمبود د کبله دي او یا زمونږ په د خلکو د فرهنګ د غلط فرهنګ د کبله دي یا د ژوند د مشکلاتو د کبله دي، هغه انتاني ناروغي دي. اکثره انتانات او میکروبونه دي چې هغه په ډېر اسانۍ سره یو مریض نیسي او بیا د یو نبل ته انتقالېږي او د بل نبل ته. دا یو ستونزه ده چې دا په عامه پوهاوي سره دا مسله حل کېدی شي او د خلکو د ژوند سطحې په لوړېدو سره دا مسله حل کېږي. بل زمونږ اقلیمي ناروغي دي چې هغه په ګرم او حرام مناسب پورې اړه لري، خصوصا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې چې هغه کې ننګرهار، جلال آباد، کندهار، لغمان او کندهار او هلمند او زابل او کلا داسې دي چې هلته ګرمي ډېری د کال په شپږ میاشتو کې د الرجي او موسمي الرجي د چې هغه هم جغرافیوي تړاو لري که زموږ محیط او آب و هوا خشي او زراعت هم خشي او محیط او شاعتي مشني شي او دا دشتې د منځه لاړې شي، نو ممکن دا ناروغي تر ډیره حد پورې راکمه شي. زمونږ آب هوا ډیره وچه ده او لمر تر ډیره حد ډیر زیات وي او محیط ډیر وچ وي او زمونږ خلک نه پوهېږي چې خپلې سترګې لرې الرژین په مقابل کې څنګه وساتي، نو د دې د ستونزو سره مخ وي. او درېیم داسې ناروغي دي چې هغه زمونږ بیا د اقتصاد او د عامه پوهاوې پورې اړه لري چې هغه د غذایي فقدان د کبله دي، کوم چې زمونږ امبلانس ډایټ یا غیر متوازن خوراکونه دي. په بعضې مواردو کې حتی د ښه غذا د نه خوړو د کبله چې ویټامین ای لرونکي غذایي مواد دي په هغه کې غوښه او شیدې او دا شیان شامل دي، د خراب اقتصاد د کبله زمونږ خلک هغې ته لاسرسی نه لري او د غذایي فقدان له کبله د شمېر ناروغیو سره مخ کېږي. دغه زمونږ عامې خبرې دي چې په نورو ځینو کې ډېرې نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب احسان. ډاکټر صاحب، ناروغیو ته به بېرته راوګرځو. یو څو د سترګو په اړه څو جالبې پوښتنې هم شته چې شاید اورېدونکو ته جالبې وي. هغه دا ده چې د ډېرو په ذهن کې به دا پوښتنه ګرځي چې ولې د ځینو انسانانو سترګې شنې دي، د ځینې تورې دي، د ځینې ژېړې دي، دا رنګ له څه سره ارتباط لري؟
دا په سترګو کې یوه برخه ده چې مونږ ورته په طب کې آیرس وایو یا قزیحه ورته وایي او عوام د سترګو رنګ بولي. لکه څنګه چې جول د رنګ تغییر لري او دا مستقیما د لمر د شعاع سره اړه لري، دا د میلانینو یا د رنګ دانو د موجودیت او د عدم موجودیت سره تړاو لري. هغه خلک چې د شعاع تر کې تنظیم پاتی وي، هغه هیوادونه چې په ګرمو مناسبو کې دغوی جغرافیایي موقعیت لري، د خلکو سترګې معمولا د لمر د ډېرې شعاع د غسولو خبره. لکه څنګه چې جول د غنم رنګ او تور دی، داسې د سترګو رنګ هم تور دی. په همدغه آیرس کې یوه طبقه رنګه برخه ده چې هغې ته سیګمنټ اپیتیلیم وي یا رنګه برخه د سترګې، چې د لمر د شعاع د کبله د دې رنګ د سکېدی شي. او هغه سیمې چې سړې سیمې دي هلته د لمر شعاع ډېره نه وي او د لمر سره تماس کم دی، مثلا اروپا یا د کاناډا او امریکې بعضې برخې، نو د هغې خلکو د سترګو رنګونه آبي رنګه دي. په دې اړه لا تحقیقات یو جالب مضمون معمولو شي ورځ بي بي سي نه، چې دا آبي رنګ اصلا وجود نه لري، د هغه خلکو سترګو رنګ نه لري. دغه آبي رنګ چې دی د فضا او د اوبو د دې ګډ امتزاج یو ریفلیکس دی. لکه موږ آسمان ګورو، موږ چې دا آبي رنګ دی، ګوره دا آبي نه د اوبو رنګ موجود دی. صرف دوی کې دغه طبیعي نسواري رنګ رنګ چې کوم دی وده نه ده کړې، د لمر سره ډېر نه دی مخ شوی، میلانی فعال نه دي، د دې کبله د هغه سترګو رنګ آبي دی. او د نورو خلکو نسواري او بیا په نسواري کې مختلف، ډېر نسواري او لږ نسواري او
بله. او دا هم ویل کېږي چې یو څه ارسیم دی که فرزند چا په وو نسلونو کې هم یو څوک شین سترګې تیر شوی. بله خیر، له دې کرا چې شو
د جغرافیوي دا سره لري ډېر موده کې جنټیک او جغرافیوي کې د ډېر مودې او سېدو سره په یو ساحه کې د ډېر پاتې کېدو سره د جغرافیوي تغیرات او د آب او هوا ورته تغیرات په اساس حتی په جنټیک کې هم بعضې تغیرات راځي. او همدغه سره بالکل جین په ډېر مهم رول لري. آسیایان چې په اروپا کې زیږیږي، نو د هغوی رنګ تور وي، طبعا د سترګو رنګ یې نسواري وي.
بله ډاکټر صاحب، ولې مو سترګې ځینې وخت له رڼا سره ډېرې حساسې دي؟ یا عموما فکر کوم چې د رڼا په مقابل کې دي، د تیز رڼا په مقابل کې سترګې حساسې وي؟
سترګې چې دا د سترګې اولنۍ برخه چې هغه بیرون محیط سره په تماس کې ده، د هوا سره، د تقریبا د ګرد سره، د اکسیجن سره، د دې ته قرنیه وایي، یو شفافه برخه ده. د سترګې یو پشپاک په دامي برخه جوړه کړي. قرنیه چې دا یو د جلد حساس ترینو انسانو څخه ده، چې د جلد په پرتله سل چنده حساسه ده. او په دې کې چې دي عصبي رشتې په نورو ساحو کې یو پوخ لري، میالین پوخ ورته وایي. په قرنۍ کې دغه میالین پوخ نه لري. ښه مثال یې د لوس برق لین وړاندې کولی شو، چې هغه برق چې پوخ لري او هغه لین چې پوخ نه لري. هغه چې پوخ نه لري ډېر حساس وي، او هر سره چې تماس کې واقع کېږي هلته شارتي رامنځته کېږي. دغسې په سترګو کې عصبي رشتې چې دي په قرنۍ کې لوسې دي، او دا د ضرورت په بنا دي چې باید د تیزې هوا د یو قوي ساود او زرتیر رڼا په مقابل کې سترګې خپل عکسالعمل وښي او ځان وساتي، نو د ډېر رڼا په وخت کې سترګې پټېږي، د ډېر رڼا سترګې ته داخل نه شي. د حدقې وظیفه هم همداده چې موږ ورته پوپیل یا مردومک یا کسی وایو، دا په ډېر رڼا کې تنګېږي. که تاسو متوجه شئ، دا کسی په رڼا کې تنګېږي، په تیاره کې ازادي یو اتومات همدغه ټوله ورځ همدا کار کوي. د دې وظیفه د رڼا کنټرول دی. کله چې موږ علي د نور سره مخ کېږو، یو څو ثانیې اولې موږ سترګې د بریښې یا د عکسالعمل سره مخ کېږو، تر څو چې زموږ کسی را ټول شي او زموږ زیږ میراټیک شي او رڼا کنټرول کړو. دا طبي پروسه ده ډیر نور سترګې ته داخله دي چې داخله دي نو الله پاک دا نظام ته شو کړی دی چې
بل اوتومات کنټرولي بله لکه څنګه چې باندې رپیږي اوتومات شي او شي راشي فورا
دی فاکه دا زیګ میتراپیږي زیګ مچ په سترګه زیرا دی مو تاسو ته زیګ مې پاستی کې ورته درې کې ورته پل کوی لسی تیټ کې ورته من لیټ وایو دا ازادي جو تنګيږي دا باندې پڅو کوي باندې او نو شاته او نر پوسته کې د خلاصي کې وبندي کې ورونه کنټرول او د سترګې لمدول او پاکول وي
ډاکټر صاحب وښه کې انسانان د احساساتو په وخت کې توی وی یا لډېره خپګانه یا لډېره خوشحالي لیکن ځینې وخت ځینو کسانو وخت کې توی شي دا وښه کې به هیڅ لسترګو دا حساسیت وی کڅوي
کله چې لته اوخ کې چې دی موږ کوم مسلسل ډول د سترګو د اوخ یو نظام لرو لکریبل ډرناج سیستم ورته وي نو د سترګې د پورتنی طرف نخي طرف نه چې هغه په اصطلاح د غوږ د طرف نه زبر د الفاظ او ترمینالوجي لګام نه و کوم
چې بله ډیر بشسي او چې خلک کوشي او مننه
او نو زبر هغه اکټیویټي کنه کوم چې خلک نه کوي مطلب د سترګې د بیرونی طرف نه چې هغه د غوږ طرف ته دی طرف په پورتنی برخه کې موږ لکریبل ګرین لرو یا د اوخ غوډي لرو د دې له اوخ کې راځي د ټول سترګې مين دي او د زیګ مو په واسطه باندې د اوخ ډیر تر راټولېږي او د پښې طرف ترته واړو واړو شوري دي د زیګ مو په اخر کې د دې لارې بیرته تخلیکیږي پښې د زی او مسلسل ځان دلته موږ لرو چې هغه راتلل او تللی په یوان دازه دي او موږ نه پوي کولی که چېرته د دې د اوخ راتګ وي او د تګ لارې بند شي نو په دې چې موږ په مخ به اوخ راځي پښې سره باندې تخلیکیږي او کفرزن کوم ناروغي پیدا شي په هر هر وجنه کې سبب کې ارتس ناروغي پیدا شي نو اول عرض مفاهیم کې او د وحیدل وی د اوخ کو بیرواله وی د اسبی نهایت تنبیه او وجود کوشش کې چې هغه باندې اوخ تر هغه شي کې د او بوله فوارې په شکل او هغه فال اجنبی جسم یا هر انتان چې هغه واشه او سیوی د ځان سره لري کې نو ځکه به په ار ناروغي کې اوخ وحیدل وی کچر ته حالت نورمال وی موږ نورمال ډول د اوخ یو ګران لرو اغه مسلسل راځي او ګرته دي موږ خبرې وکړو کوم غوا تاسو جوړو د پځینې مفرادات راځي چې هغه د پځې مفرادات دي هم دغه اوخ کې چې د پځې په لار راوځي نو د هدي حالت کې موږ دا نه هیڅ کوو په ناروغي کې او یا په ډیر تولید کې او یا په لږه اعتراض کې د زموږ په مخ باندې اوخ کې راځي
ډېر مننه سلامات اوسې اوس پر راشو د سترګو نظر یا دیت اول خو درته وایي چې څومره د سترګو نظر باید څومره وي چې هغه طبي وګڼل شي مش کله چې د سترګو ډاکټر ته ځو او عینک ته ضرورت لرو نمرې راکوي که نمرو ته ضرورت ونه لرو هغه کوم حالت دی
نو په دې حالت کې خطول ساهان چې هغه فکر کوي راځي چې معمولا څو جوړ دي او هغه ضرورت نه لري نه کوم څنګه خپل د دې لپاره یو سټانډرډ لرو په هم بوخت کې دا موږ نه شو تعلقي کولای موږ یو د ای چارټ ورته وي اسنل په نامه دا د ای ډایرکشن موږ مریض په خنه کو چې د ای خلخي لاس ته د چپ لاس ته یا پاس یا زموږ ته دا چارټ چې دی د یو لوګاریتمیک محاسبه په اساس د دې ځان شوی دی چې مریض هغه تر ټولو کوچنی حرف د شپږ مترو نه باید وګوري نو موږ دا په خپل کلینیکونو کې عیارو چې مریض تیر ته ناس کی دا د ای چارټ هغه تر ټولو کوچنی حرف د سترګو شپږ مترو لري وي کله چې موږ مریض نه پښتنه کوو په یو یا وستر کې دا چې کو او هغه جواب موږ ته وي او دا یو کته دا نورمال تلخ کیږي یعنی د شپږ یو خاص عدد د دا تورې د شپږ متر په فاصله وګوري موږ مریض ته نورمال وي کدا اونو ګوري او یا ربی ندیر وګوري نو دا غیر نورمال حالت ته به مریض ته یا منفي یا مثبت نه کې توشه کو
bale sir او اوس که راشو دی ته چې ولیدي یو چا سترګې کمزوري کیږي اول نږدې او بیا به په لری خبرې وکړو
د دې چې نه معمولا دا د تلويخ کلنې پورې د ستونزې نه وي د تلويخ کلنې وروسته د دې د ضعف یا د مطالعې د فاصله ستونزې پیدا کیږي چې موږ هیڅ کولای لیکل وړل لیکل په اسانۍ سره ولولي چې تمون په دې کې د جنراتیو چینجز وي یا د عمر سره تړلې تغیرات ایرانی راځي کې ورته چې شم پیری وي لکه څنګه چې جلد خرابيږي څنګه چې د جلد الاستیسي خرابيږي غاښونو کې تغیرات راځي خل دغه څه په سترګو کې دي لنز چې کوم څه دی لږه د دې د ارتجاعیت ورتیا کمیږي نو دا یو ډول زړخ تلخی کیږي د دې وجه نه به موږ نشو کولای هغه الکتریک پاور سترګو کې تولید کو چې کوم د لیدلو لپاره پکار دی مثال په خلنه نو څه معمولا ډاکټر به مسن خلکو ته دا غوښتل مطابق عینې کې توشه کوي او هغه دیوکتریک پاور چې په سترګو کې نه تولیدېږي بیرونی ورته په سترګو کې دی دا هغه د دې مسله حلېږي دا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی
ډاکټر صاحب دلته یو پوښتنه ده د عمر تحصیل له 40 کلنۍ وروسته دا طبیعي ده چې د سترګو دید یا نظر کمیږي. د لری او د لری او د نږدې دواړه او که یوې؟
نه 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 یوازې نږدې کمیږي په لومړي سر کې. عمر چې 50 کالو ته ورسېږي بیا ورسره لرې یو ځای کېږي. بیا نږدې ډېر کمیږي لرې ورسره لږ کم شي. دا د تم فیزیولوژیک حالت دی او یا نورمال وتی را
صحیح اوس تاسو خپل
خبره کوئ. عمر سلوي خونه کم ده
bale
او دا وی دي خراب ده یا لري یعنی زه معمولا په ځوانانو کې لري دي خراب وي موږ دي سم مایوپیا و یا دلري دي ضعیفواله دا په جنټیک ډول کان جنټیکال ډول باندې د دې سترګې خدامي خلفي یا د سترګې چې دا د دې دا یو کیمرا پر سترګې آی از ا کیمرا دا یو اډوانس کیمرا ده په دې کې د لیزونو په مخ کې روسته تاګ او د پاور ډیروالي او کمواله په دې مستقیما اثر لري. هغه خلک چې په جنټیکي لحاظ سره د ستونزې لري د پلرونو مېندې کې دا مشکلې په اولادونو کې ویل د قرنې د بلوالې زیات وي. د خپل یو لینز یو یو د فراکټیو لري یا د لینز ټیکنیک کم وي او یا دا چې خدامي حالتي خطر دي نه په مختلفو اسباب باندې یعنی مایوپیا دې ته ویل کېږي. زه هم پاین اکثر اصلاح کیږي البته کانسپټ یې بدل دی چې منفي او مثبت وي. مایوپ مریضان منفی عینه کې لري او هایپروپ یا نږدې بین خلک یې وايي مثبت عینه کې کاري. دا جنټیک مسله ده او په دغه مفید کې چې څومره خلک ګرځي یمن کې جوړ په دې ټولنه کې هر دریم کس د ریسرچ مطابق او د تحقیقات په توګه هر دریم کس چې هغه انکساری دي ته انکساری خطا وایي. دا د دې چې دا ځای څه یې لري یا نږدې هر دریم کس انکساری خطا لري په شکل لاشتالو او عینک ته ضرورت لري. کوم تاسو په نظر چې د ټولنې په هغه څومره وي هغه په دې اړه پوهیږي کنه چې څومره ګورم او یا هغه صحیح خدمات ته څومره لاسرسی لري. دا تفاوت کې چې څوک پوه شي نو هر ماشوم باید د تولد په وخت کې دوه کلنۍ کې او په مکتب ته په داخلي دوه 15 کلنۍ کې چیک شي د دې معنی شي کدی نورمال خپل دي بغیر ته ادامه ورکړي د زده کړو او که چېرته د دې ستونزه ولري هغه وخت باید شلاشي چې د پراتین کې استعداد د دې د زده کړې په قوت د اړین اثر لري
شدید مشکل سر مخامخ نشی. لیکن تاسو خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې څه وخت باید خامخا ډاکټر ته ورشي؟ کومې نښې د سترګو د دید یا د نظر د خرابوالی دي چې دوی هغه وخت باید ډاکټر ته خامخا ولاړ شي؟ بله، لکه چې ډاکټر صاحب سره زموږ تماس قطع شو، تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوباره له ډاکټر میوند احسان سره تماس ونیسي. موږ نن په دې خپرونه کې د سترګو په ناروغیو خبرې کوو. سترګې د بدن یو ډیر حساس غړی دی او ډیرې ناروغۍ لري. اکثره خلک د سترګو مشکل لري، خصوصا د سترګو د نظر له درکه ډیر مشکل لري. په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب احسان وویل، ډیرې ناروغۍ هم شته، داسې ناروغۍ شته چې په ډیرو هیوادونو کې نشته، خصوصا میکروبی ناروغۍ یا ځینې نورې ناروغۍ چې دوی یادونه وکړه او درملنې ته ضرورت لري. بل لویه ستونزه د موږ په وطن کې دا ده، د دوی ډاکټر صاحب په وینا، چې په افغانستان کې اکثرا خلک د سترګو د معاینې لپاره ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي، مګر له سخت مشکل سره مخامخ شي بیا ډاکټر ته ورځي. ډاکټر صاحب له سټوډیو سره واصل شوی، بیا هم در تار کلی وایم. په تاسو خبرې کولې او زما غوښتنه دا وه چې څه وخت خلک باید خامخا ډاکټر ته مراجعه وکړي چې سترګې کمزوري دي یا مشکل لري. ډاکټر صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ ډاکټر صاحب لکه چې زما ژغ ناوري. خیر، ډاکټر صاحب خبرې وکړي. څه تخنیکي مشکل دی نه پېژنم چې ولې ډاکټر صاحب زما خبرې ناوري، خو له سټوډیو سره وصل دی. شاید هم تخنیکي مشکل وي چې زما ژغ ناوري. ډاکټر صاحب که زما خبرې اوري، خبرو ته مو ادامه ورکړي. متاسفانه چې ډاکټر صاحب زما ژغ ناوري، خیر تخنیکی هم کار وای چې بیا به کوشش وکړي بیا به ورسره تماس ونیسي. ډاکټر صاحب میوان احسان زموږ میلمه دی، په سترګو خبرې کوو، د سترګو په ناروغیو، د سترګو په نظر باندې خبرې کوو، د سترګو د څرنګوالي په اړه دوی خبرې وکړې چې ولې د ځینو انسانانو سترګې شنې وي، د ځینو نسواري وي، د ځینو تورې وي، تر ډېره حده پورې دا له جنټیکیا ارسی. بله بله ډاکټر صاحب، اوس ستاسو ژغ اورو، مهرباني وکړئ تاسو خبرې لطفاً د ټلیفون یو څه له خولې لرې کړئ چې ژغ مو ډېر واضح شي. متاسفانه چې لکه چې تخنیکی ستونزه ده، غږ مو ډېر واضح نه دی، نه پوهېږم چې ولې څه مشکل دی، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. تخنیکي همکار به بیا له تاسو سره تماس ونیسي چې غږ مو واضح راشي او خبرې مو واضح اورېدونکي واورېدی شي او ستاسو له خبرو اورېدونکي استفاده وکړی شي، خصوصاً هغه کسان چې د سترګو ناروغي لري، مشکلات لري، نو هغوی به ګټه واخلي ستاسو له خبرو. او له درنو اورېدونکو هم هیله ده که چېرته نظر لري، پوښتنه لري، له موږ سره تماس ونیسي. ډاکټر صاحب اوس خبرې وکړئ، وګورو چې څنګه خبرې اورو.
او بیا وروسته مایوبیت رامنځته کېږي. نو یوه مهینه د تولد نه پس باید زموږ په صحیح سیستم کې دا شامل شي چې ماشوم څنګه تولد شي، په صحیح مرکز کې یو ابتدایي مهینه د ډسټنډاري کوفتل مسکوتي دا ورته وشي او فرضي او دا شان ونه لري، نو یو اطمینان حاصل شو. دویمه مهینه چې په روغه په کار ده، البته په مریضي کار وخت، هغه چې کله ماشوم زده کړې شروع کوي، کله چې مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، دغه وخت باید موږ خپل بچی سترګې چیک کړو چې د دې نورمال دی که نه. اورې زما غږ؟
بله صاحب، بله ستاسو خبرې اورو.
دا دویم او دریم یو څه نښې دي، زه هغه نښې وایم کله چې د خط سره واورو چې دا خلک زموږ وطنوال هېوادوال پوه شي.
بله بله،
زه د بچی څه وخت دی پوهېږي چې مریض دی، زه څو نښې یادوم. یو هغې د نښو نه دا ده، یو شپږته نښې دي چې د ماشوم د سترګو کوږوالی، دواړه سترګې متنازې نه وي، کله یوه کله بله، یا هر وخت یوه سترګه کږه وي، دا باید ډېر جدي ونیول شي او ډاکټر سره پرې مشوره وشي. دویم دا هغه ماشومان چې کله کتاب لولي، لیک لوست کوي او د کتاب سره داسې جدي ګوته وړي کرښې سره، دا یو د کموالي یوه نښه ده چې دا باید چیک شي. دریم هغه ماشومان چې په مقرر ډول باندې د لیک لوست په وخت کې خپلې سترګې سولي او مخي. څلورم هغه ناروغان، هغه ماشومان چې هغوی کتاب ډېر نږدې ځانته نیسي، هغه عادي فاصله چې درې دېرش سانتي متره ده یا یو فوټ باندې یو فوټ پورې هغه نه ډېر نږدې نیسي پنځه سانتي یا لس سانتي فاصله، دا خپله د دې د کمبود یوه غټه نښه ده. بله مهمه نښه چې په زموږ کورونو کې موږ خپله کتې شو، هغه دا ده چې ماشومان کله موږ ګورو چې تلویزیون ته ډېر نږدې کېني، کله که تلویزیون ګوري راځي د تلویزیون څنګ ته کېني. بله، هو دا په دې معنا چې لرې نه ګوري، نو دغه یو نښه ده. درېیمه پنځمه شپږمه نښه دا ده چې کله ماشوم د خپل درس سره ډېر بې علاقې وي او موږ پرې فشار سره درس ته مخامخ کوو، هغه خپل شکایت نشي ویلی چې زه ګورم نه، دا کتاب کې الف او بی او دا ماته نه ښکاري، نو دا وخت باید ماشوم چې شي چې ولې دا دومره بې علاقې دی. او بله مهمه دا چې هغه ماشومان چې زموږ په ټولنه کې په هغوی په دې مشهورې چې یاره دا غبي دی، د زده کړه نشي کولی، دی نه پوهېږي، په داسې حال کې چې هغه یو د ښه استعداد خاوند دی، متاسفانه هغه ګوري. ما په لسګونو داسې موارد کتلي دي چې یو ماشوم ماته راوړل شوی دی چې دی ډېر تنبل دی، د درس نه وایي، په ټکې نه پوهېږي، کله چې ما معاینه کړې هغه د اشارات څه نه ګوري، ډېر ضعیف حدید لري، د یو عینکو نه وروسته هغه هلک د صنف او نمره شوی دی او یو ښه استعداد لري هغه، نو هغه ته ښکاري نه بېچاره پوهېږي نه چې خپل شکایت ووایي چې ته ماته دا لیکل چې یاد شی چې ښه یې زه خدا نه ګورم، تاسو څه شی ماته وایه. نو یو چې کم د دې مسله حل کوي، موږ ډېر داسې کیسونه لرل په مکتب کې، تحدیث په کور کې، تحدیث په هر ځای کې، هغه بېچاره ماشوم وي پنځه شپږ کالو لس کالو خپل شکایت نشي کولای. نو دغه شپه ګټه نه خېږي چې دا په هر ماشوم کې ولیدل شوي. نو هغه یو ټیک اپ خوشي او ان شاء الله په ډېرو امکاناتو باندې په ډېرو لرو پرتی سیمو کې دا مسله ځای کې باندې پوسته حلېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اورېدونکی لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ.
مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب سلامونه وایم. البته ما دوه سوال عصمت فرمان صاحب محترم.
مهرباني.
او مننه خوشاله وسې کې. البته بعض وختو کې خوږ رسې ده. بعض انسان لکه مور شه دنیا ته راځي خوږ رسې. بعض سالم ماشومان یې خواغه خوږ رسې. هغه ځینې هغه ټول برابر یعنی ټول سیستم صحیح. یو بعض ماشومان دي سرمان صاحب د وګر سي سترګې کږي یا تقریبا وګر سي سترګو سره مشکل وي. نو زیاتره وختو کې دغه موږ تاسو دا سندونه زیاتره شو جکسي بیا د سترګو دي کمیږي. سروان صاحب یو مشکلات افغانستان کې ډېر د دغه موبایل یا ټلیفونونه خلک استفاده کوي. دغه رڼا ډېره تیزه ده. نو زیاتره خلکو سترګې ځای پکړي دي. نو ډاکټر صاحب دغه یو سوال دی ما چې زیاتره وختو کې موږ وګورو چې دا بعضې زړې مېرمنې نو دوه درې سوال دي لپاره کوم چې ما دا سترګو لیدلی حال درته وایم. دوی دا سترګو کې رنګ اچي تقریبا هغه ډېر مشکلات پیدا کوي. نو طبابت په لار هغه باندې خو باید ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغه د سترګو مشکلات معاینه کړي. نو زیاتره وختو کې موږ د خلک کمیرو سروان صاحب دا بس څنګه پیدا کړي. البته خامخانو
ډېره
مرنګه چې تقریبا او دا موبایل واقعا
ډېره مننه. سلامات اوسه. او وګور چې ډاکټر صاحب څه درته وایي. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو کې څو پوښتنې وي. یو خو دا ده چې ولې د ځینو ماشومانو یا ځینو انسانانو سترګې کږي وي. د کګوالې دلیل څه دی او آیا معالجه هم لري کنه؟ دا به زبر سره زیاته کم دا پوښتنه په یاد لري. او بل د رڼا خبره خو تاسو ووم کړه د موبایل او سکرین په مجموع کې کنه تلویزیون دی دا هم اثر لري په سترګو په دې باندې. مهرباني وکړئ هر یو ته کلن لن ځواب ورکړئ.
بس کګواله ما مخکې ویل چې کله تاسو کوم شوم کې د سترګو کګواله او که البته یو قید وو سره ذکر کوم د دوه کلنې نرسته تر دوه کلنې پورې دا ممکن وي نورمال. دوه کلنې نرسته چې د ماشوم په سترګو کې کګواله موجود دا په دې معنی چې د ماشوم د ستونزې لري او تداوی لري. بالکل یو جوړ عینه کې تداوی ده.
ډاکټر صاحب وبښئ. آیا دا د کمزورتیا په علت او که د سترګو د عضلو اخره سستوالی دی؟
نه دا د سترګو د کمزورتیا په اثر په بنا باندې سترګې کږیږي او چې بیا دا مسله ډېره موده دوام وکړي بیا یو طرف ته د سترګې عضله قوي پاتې کېږي بل طرف ضعیفه. خو اصلا علت چې دی د سترګو د کموالی دی. نو کومه سترګه چې ښه دید نه کوي هغه کږیږي معمول د وجود ده نورمال. نو بیرته چې کله مریض آینه کې استعمال شروع شي کګواله مسکان کېږي سترګو دې بیرته سمېږي د دوه کلنې نه وروسته.
بله دې آینه کو په وسیله دا علاج کېدای شي په هغه ماشوم ته
تداوی چې دې آینه کې دې هغه ماشوم ته دوه سترګو تدید ترمنځ تفاوت چې موجود دی یو سترګه کېږي. مثلا یو سترګه دوه نمبر آینه کې ته ضرورت لري بل څلور ته دا څلور نمبر آینه کې سترګه چې دا کده هر سترګه وي دا به کېږي. نو کله چې موږ ماشوم ته آینه کې کېدو دوه څلور نه جوړه وسی د ښکاری
یو مثلا یو په دې ارتباط کې اوریدلې دي چې وایي هغه سترګه چې کېږي هغه روغ سترګه ځنی ورته تړي چې هغه کېدونکې سترګه زیاته فعاله پاتې شي. دا سمه طریقه ده؟
بالکل 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 لازم په تداوی کې شامل ده. دا هغه سترګه چې کېږي هغه امبلیږي موږ ورته امبلیوپیا ویو. بیا انټي امبلیوپیا تراپی دا ده چې مریض ته د سترګې مطابق نمبر ږدو او روغ سترګه ورته تشریح کوو چې دا د ورځې څو ساعته په پټۍ کې تر څو چې دغه یو عضله چې ضعیفه پاتې شوې کار نه لري دام قوي شي او سترګه د دې له نظره فعال شي. دا یو سکل دی چې سترګې زده کوي په یو محدود عمر کې د عمر په اولو کلونو کې. نو که چېرته نه وخت شي دغه کار دی نه کیږي او په اولو تو کلونو کې تر لس کلنۍ دولس کلنۍ دا تداوی ښه نتیجه لري. بالکل
روغ سترګه وروسته وخت کې بیا د جراحي عملیاتو له طریقې دا مشکل حل کېدای نشي.
دا فقط دوه حالت دي زموږ په سترګو کې ګوالي کې. یو کاسمټیک یا ډول دی چې سترګه کږه ده نو بدن ښکاریږي او بل د دید مسله ده. نو هغه مریضان چې د عمر په اوایلو تداوی شي د هغوی دید هم سمېږي او سیده سترګه یې راسته کېږي کګوالی هم ختمېږي. کله چې عمر لوړ شو او عمر د پنځلس نه واوښت بیا د هغې خلکو دید نه سمېږي. یوازې جراحي چې ده هغه کاسمټیک هدف لپاره ده د دید د هدف لپاره نه دید بیا نه ترلاسه کېږي یوازې سیده کېږي او بس.
بله اوس راشه دی رڼا موضوع ته دی موبایل
بل پښتنه شو دی موبایل او سکرین زای استعمالو. نو ټکنالوژي د سټیزن شوی چې معمولا د شان چې دی د شوا او رڼا نه لري سترګي خراب شي خپل تختر کو بعد سره کی سترګي خراب کی پر دې سترګو سره چې په کم عمر کې د ماشومان د خپل موبایل استعمال سترګې ټیټ خرابوي، دا تایید ریسرچونه نه دي، تازه خبرې دي. ولې نور ډېرې رواني او ذهني ستونزې پیدا کوي؟ نو د موبایل او د سکرین ډېر استعمال اصلا صحت ته مضر دی، ولو که سترګو ټیټ خراب هم نه کیږي. او بل د رنگ استعمال ضرور ویل زموږ ټولنه کې رنگ دی، رنگ او په خپل سره ټولې دواګانې دا د سترګو لپاره مضرې دي. حتی زموږ په کلچر کې بعض خلک سترګو کې شات اچوي، بعضې لیمو اچوي، بعضې تور چای اچوي. دا فرهنګونه شته چې دا ټول په علمي لحاظ ناسم او د سترګو لپاره ډېر مضر تمامېږي. او په ډېره غټه ستونزه چې ده د خپل سره د دوا استعمال ده، بازار نه چککونه اخلي معمولا سپریدونه، نو هغه د سترګې د دید د سترګې د وظایفو د کاتراک د ټولو ستونو کې ډېر خطرناک رول لوبوي. نو هر قسمه غیر توسسیو شیان د ډاکټر لخوا
رانجو په اړه څه وایس؟ رانجه څنګه ګټه کوي او کنه؟
رانجو په اړه باندې موږ د دیني علماو سره په دې اړه مشورې کړې دي. رانجه چې دي د کې څو ستونزې شته، یو دا چې زموږ په ټولنه کې خلک د رانجو استلای شریک کاری، که تاسو پام یو د بل نه وړي راوړي، تاسو رانجو کڅوړه راکې یو دا غلط کار دی. که څوک رانجه کاری هغه باید هیڅ قسمه مرض ونه لري، اول د سترګو هیڅ تکلیف ونه لري، او بیا د رنجو سلای او کڅوړه مطلقا شخصي وي، نو بیا ستونزه نه جوړي. او که چېرته مریضي ولري او رانجه کاری او یا شریک سلای کاری، دا اصلا صحیح کار نه دی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې چای هم صحیح نه دی، لیکن چای چې یو څه سوړ شوی وي ادي اقل اوبه ایشېدلې وي، میکروب نه لري، نسبت نور اوبو ته به فکر نه کوي چې بهتره وي چې که د چا سترګې میکروبي شوي وي پې ووینځل شي.
خو هدف که د اوبو وي، خو اوبه که جوش شي او بېرته یخې شي نو دا مسله به حل شي. په چایو کې خو د چایو ترکیب دی چې هغه نیکوتین او کافین او نور ډېر مواد دي چې دا د کیمیاوي موادو جمله کې راځي، تلخی کېږي او کیمیکل برن رامنځته کوي. نو که څوک دا کار کوي پټړ بوبو دي سترګې وینځي نه په چایو.
بله، آیا دا سمه ده چې د لری نظر د کمیدو درملنه کېدای شي، خو که د چا نږدې نظر کمزوری شو بیا په اسانه نشي ښه کېدی؟
د دوا په واسطه دواړه نه کېږي، کوم چې وظیفوي انکساري خطا ده. انکساري خطا چې دا هغه یو په دوا نه کېږي، لری نظر یا منفی نمره چې کوم ده د لایزر شواګانو په واسطه اوس په وروستیو لسو کلونو کې نوې ټکنالوژي منځته راغلې ده چې هغې ته وایي لایزر ریفراکټیو سرجري. نو د معیوب خلکو دپاره دا ښه نتیجه لري او مریض خوشحاله کېږي، عینه کو نه خلاصېږي. او هغه خلک چې نږدې دي دي خراب وي، د دوی دپاره هم دا توصیه تداوي توصیه کېږي، خو د دې نتیجه دومره ښه نه ده، مریض ډېر خوشحالېږي نه. د دې د کابله دا مشهور شوې ده چې د لرو خلکو تداوي کیږي او د نزیدي چې له خراب دي دغه تداوي نه کیږي. تداوي دواړو ته کیږي، خو کوم چې مثبت نمبر والا دي دوی خوشاین دمې نه خوشاليږي. بل لا تداوي تازه رامنځته شوې ده اوږد مهال له سر وخت دی، کتاب وایي چې که ډېر ضرورت نه وي چاته یې مه کوئ، ځکه د عمر تقاضا چې ده نو مونږ خو د ډېر امید لرو چې شپېتاویا کاله به ژوندي وي. نو که په شل کلنۍ کې مونږ دا تغییر راوړو، دا ډاټا مونږ سره نشته چې شل کاله بعد به څه کېږي، دېرش کاله بعد به څه کېږي، ځکه دا نوې پیدا شوې او مونږ سره راغلي تداوي ده او اوږد مهال معلومات نشته.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د عامو د سترګو د عامو ناروغیو یادونه وکړه، په دې کې یو هم د پردې ده چې پردې راځي په سترګو، دلیل یې څه دی؟ ولې د ځینو خلکو په سترګو پردې راځي؟
اسباب لري. زموږ د ټولنې ډېره کچه چې دا یو خو خپله هند دی، دلیل دی موږ ورته سینایل کټرک یا ایج ریلیټډ کټرک سی آر سی. نو عمر چې د شپېته کالونه واوړي دا په نورمال ډول باندې د لینز د کیشن را مستکیږي یا مقدریات، دا حالت نورمال دی. او مختلف نور اسباب هم لري، حتی په ولایي ډول هم پردې شته. ماشوم چې د مور نه پیدا کیږي د ریډیشن او د غذایي فقدان او د دې دواګانو استعمال له کبله په ولایي ډول هم شته. د ټراوما یا ګزار له کبله کوم سترګې چې په دې شي ولګیږي ضربې وخوري، نو د طبیعي لینز دا خاصیت دی چې هغه ضربه وخوري هغه کثافت اختیاري کشف کیږي، شفافیت یې د منځه ځي. زموږ په ټولنه کې اسباب علاجي دي، ټراوماګانې دي، په خپل سر د دواګانو استعمال دی، سټریډ انډیوس کټرک وایي. او تر ټولو ډېره برخه چې هغه د سین ده چې هغه په ټوله دنیا کې شته دی. شپېته کالونه وروسته داسې شروع کېږي ځینو خلکو کې، وروسته او ځینو کې دا د تېر ژوند پورې اړه لري چې چا تېر ژوند ښه تېر کړی په قراره به د هغه په سترګو پردې راځي. که چا ژوند سخت او تکلیفونه او مشکلاتو کې تېر کړی نو هغه به زر به سترګو پردې راځي. دا د سړخ پرده ورته وایي. دا په اروپا کې هم شته، په نورو دنیا کې هم شته او بیا جرایي ورته کېږي.
بله، آیا داسې لارې شته چې سترګې مو د عمر له زیاتېدو سره سره کمزورې نشي؟ که ممکنه وي څه وکړو چې سترګې مو زر کمزورې نشي؟
یو څه شته دی خو مطلق نه دي، چون سترګې به ټول چې دی داسې ریاضي غوندې نه ده که نه، هر څه چیزي هغه نسبي دي. نو ښه غذایي حالت، د مایاتو کافي استعمال، د رادیشن او ډېر لمر سره تماس نه نیول، یعنې ډېر وخت په لمر کې پاتې نه شو، کله اوسېږو تورې عینکې استعمال کړو، مسلکي لحاظ باندې بعضې خلک چې هغې د شوازانو سره مخي هغه باید محافظتي تدابیر ولري، او انټي اکسیدانت یا بلانس ډایټ چې هغه زموږ په ټولنه کې یو ستونزه ده، او په وخت باندې د هغې مرضونو سیک اپ او دغه څلور پنځه فکتورونه کولی شي چې زموږ د سترګو د پردو راتګ څو کاله شاته وغورځي. که په شپېته کلنۍ کې راځي او موږ دا امکانات برابر کړو، شاید اویا پنځه یو ځله خبره وغورځي او لس پنځلس کاله ډېر کار وکړي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې خلک د رنګونو په تشخیص کې مشکل لري، دا ستونزه ولې پیدا کیږي؟
دا په ځانګړي د رنګ د تشخیص لپاره مخصوص حجرات لرو په سترګو کې، هغه تاسو په ابتدا کې میادونه په تلویزیونونو حجرات دي. ځینې خلک په ولادي ډول د بعض رنګونو سره دغه حجرات نه لري، نو هغه رنګ نه ګوري، دې ته کلر بلایندنس وایي. ځینې خلک شین رنګ نه ګوري، ځینې خلک تور رنګ نه ګوري، ځینې خلک د دې مکس ابتزاج نه ګوري. په دې خاطر هم هغه کسان چې نورو دنیا کې دا اصول شته دی، خو افغانستان کې لامل یې وده شوي، د ترافیکي لایسنس ورکوي، نو هغه باندې د رنګونو ټیسټ کوي، ځکه څوک چې سور رنګ ونه ګوري نو هغه وخت به هغه یو تصادم رامنځته کړي، ځکه مخکې سور رنګ ورته نه ګوري، یا به په ترافیکي اشارو ورغلی یا شین رنګ ونه ګوري. دا په ولادي ډول باندې موجود دی او کومه خاصه تداوی هم نه لري.
بله، ځینې کسان مو لیدلی دي چې د وسترګې رنګ یو ډول وي، د بلې بل ډول وي، دا کومه ستونزه ده؟
او که موږ لرو
دا ولې رسېږي؟
مریض ته په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته، هغه د دې په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري، یوازې د ډول او د هغه کاسمتیک مسله دا. موږ هم تاسو مخکې بحث کړو چې د سترګو رنګ دی په بعضې وخت فامیلو نه وي، مثلا د مور سترګې یو رنګ وي، د پلار بل رقم وي، نو په جینیټیک ډول کله کله یو جین مسینګ چې وشي نو د سترګې رنګ د مور د یو سترګې او بله سترګې د پلار دا هم کېدای شي، محیطي عوامل هم کېدای شي، او غذایي فاکتورونه د شعاع سره لمر سره تماس دي. تر موږ بیس کروماتوپ شوې وو، خو دا کومه صحیح ستونزه نه ده، هیڅ مریض په دې اړه هیڅ ستونزه نه لري. جدید له نظره یوازې د جل د رنګ سره، لکه څنګه چې د جل رنګونه متفاوت دي، دغه د سترګې رنګ د ډول له نظره یې ستونزه ده، نور کومه طبي ستونزه نه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب میوان احسان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او زموږ د ادي اقلی یو اوریدونکي پوښتنو ته مو هم ځواب ووایو. کور مو ودان، د خبرونه په دوام کې د ډاکټر عبدالحق قاضی زاده خبرې واورې، هغوی هم د سترګو په اړه را سره ژغې شي. ډاکټر صاحب له تاسو څخه ډیره مننه. کور ودان،
دا څه چې موږ په ژوند کې کوم د ژوند تداوم دی، نو ډېر تداوم په ژوند کې د سترګو ته مختلفې ناروغۍ، چې یو هم انتاني ناروغۍ دي او یو هم د عمر په ارتباط سره چې د سترګو ضعیفوالی دی. عمده ناروغۍ چې کومې په ماشومانو کې، په ځوانانو کې او یا هم چې په زړو خلکو پیدا کېږي، په خپله التهاب د منظمي دی. چې دغه التهاب د منظمي چې کوم دی، دا د مختلفو ګونوکوکل ناروغیو له کبله، د ګونوکوکل بکټریا او له کبله او داسې نورو بکټریاو له کبله چې په سترګو کې منځ ته راځي، د هغې په وجه منځ ته راځي. بل دا چې زمونږ په هېواد کې خصوصا اکثرا خلک چې دی د حساسیت مسله هم ده، ځکه اکثرا چې دی دغه سترګې چې کوم دي، د مختلفو الرژیکي موادو سره یا د انټیجیني موادو سره یا د ګرد غبار سره یا د ګرمې هوا سره یا هم د ډېرې سړې هوا سره او یا هم د ځینې دودونو سره، لکه د کاربن مونو اکساید ګاز یا د پخپله د موټرو چې کوم دغه تیل سوځېږي، د دې فیوز چې کوم دي یا تیلي چې کوم دي، د دې څخه چې کوم دودونه خارجېږي، د دې په مقابل کې ځینې سترګې چې دی دا حساسیت لري او د دغه حساسیت په نتیجه کې چې دی مختلفې ناروغۍ منځته راتلی شي. بل چې په افغانستان کې ګورو چې د سترګو ناروغیو کې چې دی یو هم چې دی د سترګو د دید کموالی دی. اکثرا په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ تېر شوی دی او د څلوېښت کالو جنګ په نتیجه کې افسردګي یا ډپرشن یا ژور خفګان دا ډېر زیات شوی دی، او د دغه ژور خفګان د زیاتوالي له کبله دا مستقیما د انسان په دماغ باندې چې ډېر زیات تاثیر کوي، ځکه په دماغ کې چې دی څلور لوبه دي او دغه څلور لوبونه چې دی د انسان ټول حرکات، که دید دی، که ذائقه ده، که لامسه ده، که اورېدل دي، دا ټول کنټرولوي. نو بنا دلته دغه د فشار لاندې وي، دې سره د سترګو دید چې دی هم خرابېدای شي. بله دا چې زمونږ په هېواد کې چې کوم دی، اکثرا انتاني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، اکثرا د سترګو په خپله سترګو کې کټرک کټرک ناروغي چې په خپل د سترګو باندې یو پرده راتګ دی چې دغه پرده اکثرا په محمر او خلکو کې چې منځ راځي. بل یو نسابیراجي ناروغي ده چې دا اکثرا چې د سونو میږي زمونږ په هیواد کې او به بل خصوص موږ چې کوم مسلمانان یو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي چې تاسو پر دې خپل کوي خپل کې خپل ویمه کوي او اکثرا موږ ګورو چې په دغه هدایات او ارشاداتو باندې موږ عمل نه کوو اکثرا په خپل کې لکه د ماما لور د کاکا لور په دې کې ودونه کوو چې دغه په نتیجه کې ناقصي ولادي منځ راځي چې په دې ناقصي ولادي کې یو ناقصه دی ولادي د سترګو چې یا دا چې سترګې ړندې وي او یا که سترګې ړندې نه وي په خپل د سترګو کې یو تور غاټه دی چې دغه تور غاټه چې دا لرزه پیدا کوي چې دې ته موږ نستګمس وایو چې دا باید موږ هیڅ کله هم دا کوشش نه کوو چې موږ په خپلو کې خپل وي وکړو بلکې وو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې چې عمل وکړو چې پردو کې خپل وي وکړو. نو داسې نورې ډېرې زیاتې مختلفې ناروغۍ شته دی چې زموږ په جامعه کې د مختلفو مکروبونو کبره منځ ته راځي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېر خلک د سترګو د نظر شکایت لري، ځینې د لري دید شکایت کوي، ځینې د نږدې دید شکایت کوي، تر یوه حده پورې خو له عمر سره ارتباط لري. لیکن ځینې وخت موږ ځوانان وینو، کم عمره کسان وینو چې د سترګو نظر کمزوری وي. د نظر د کمزوري ځینې دلایلو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن په ځینو مواردو کې ممکن همدغه موضوعات چې تاسو یاد کړل دا هم مطرح نه وي، لیکن د یو چا سترګې کمزوري شي، مثلا د مطالعې لپاره مجبور شي چې له عینکو استفاده وکړي، دا ولې داسې کیږي؟
داسې ده چې زمونږ په محیط کې چې دی ځینې محیطي فکتورونه دي چې هغه د سترګو په دید باندې چې دی دا اثر کوي. که چېرې مونږ دا خپل جامع راواخلو او په افغانستان خلک دا په څو کټګوریو باندې ویشو چې یو کټګوري چې بزګران دي، یو هغه کسبکار دي او یو هم تعلیم یافته خلک دي. اول په تعلیم یافته خلکو کې راشو، مونږ په تعلیم یافته خلکو کې چې دی اکثرا د سترګو نظر کموالی یوازینی علت ډېر زیات دی چې اکثرا زمونږ ځوانان او بیا په دې وخت کې چې ټکنالوژي پرمختللې شوې ده، موبایل ډېر زیات استعمالوي او هغه هم سترګو ته ډېر زیات نږدې نیسي او د بل خو د کمپیوټر استعمال په خپل کمپیوټر ته ډېر زیات وخت کې ناستل او د هغې شوا په سترګو لګېدل دا په خپل د سترګو د ضعیفوالي سبب کېږي. درېیمه خبره دا ده چې اکثرا زمونږ دغه ټکنالوژي په پیشرفت سره چې تلویزیونونه چې په هر کور کې موجود دي او مختلف چینلونه ګورو، حال دا چې په کار دا ده چې د تلویزیون نه مونږ حد اقل هغه حد اقل څلور متره یا درې متره مستري نه واخله تر څلور متره مسافه ولرو تر څو زمونږ د سترګو په دید باندې منفي اغیزه ونه کړي. اکثرا موږ ګورو چې زمونږ ځوانان ښځې ماشومان او زاړه خلک د تلویزیون خولې ته بيخي تلویزیون ته د یو متر په مسافه کې یا د یو متر په فاصله کې چې ناست وي او د هغې په وجه چې د هغې هر وخت دا ګوري د هغې شواوې د دې په سترګو باندې لګېږي او هغه د دې جدید د کموالي سبب کېدای شي. بله دا چې که چېرې موږ لاړو دغه د کسبکار ته لکه فلزکاران دي او یا داسې نور چې هغه د مختلفو شعاو سره هر وخت کار وی لکه یا هغه بلډینګ کوي یا بل کار کوي، هغه شعاو چې د هغه په مخ هغه اکثرا چې داسې نه میږي د تور عینکو څخه استفاده نه کوي د هغه په وجه باندې د دوی د سترګو دید راکمیږي. او کچیر موږ داسې په عمومي ډول باندې د بدی باندې فکر وکړو، اکثرا زمونږ بزګران او یا هغه خلک چې په بازارونو کې کار کوي یا کسبکار دي یا فروشنده دي، اکثرا موږ زمونږ د دوی په سر باندې داسې خولې چې هغه د دوی په سترګو باندې سوري کې سورې نیوي او په دې سل مر کې او دغه تیز رڼا د دوی په دې سترګو باندې لګېږي. دغه خپل د لمر الټرا وایلټ شعاګانې دا په خپل د سترګو په نظر باندې منفي اغیزه کوي. اکثرا تاسو ګورئ په کلیوالو منطقو کې حتی په ښار کې چې دی کبزګران په پټو کې کروندو کې خیشاوه کوي یا قلبه کوي یا ماله کوي یا هغه خبره کوي، نو هغوی چې دی سر باندې داسې یو چې پیکداره خولۍ نشته دی چې د هغوی په سترګو باندې سوری وکړي او دغه سترګې د لمر د شعاو څخه په امان کې پاتې شي. نو دا خو د دوی د ژوند روزمره معمول دی او دا باید ټول عمر کار وکړي. نو دغه د اوږدې مودې کې چې دی د سترګو د نظر د کموالي سبب کېږي چې دغه محیطي فکتورونه د سترګو په نظر په کموالي کې فوق
کولادم من اثر لري. بله ډاکټر صاحب، استاسی له خبرو داسې معلومه شو چې ډیره رڼا شنه ده، لکه د لمر رڼا یا د موبایل او د سکرین رڼا د سترګو ته تاوان کوي. داسې مو اوریدل چې ډیره تیاره هم شنه وي، خصوصا هغه خلک چې په تیاره ځایونو کې لکه زیر زمینیو کې چې اوسې دی غوي سترګې اکثرا کمزوري وي. دا خبره تر څه حد حقیقت لري؟
دا څه ده چې اکثرا دا اس کچیر موږ شریعت ته ګورو چې فیکل عمر او ستوها په ټول عمر کې اوسط پکار دي، ډیره تیز رڼا او ډیر زیات اوس اکثرا موږ دا شي کورنۍ شته چې د برت مصارف د زیاتوالي په خاطر باندې دا شي ګروپونه استعمالي چې غړي کمر را کوي او الته په کمر را چې د خپل دا کمر را هم د سترګو دید هغه بلان شي کوم دی یا تازه توازن شي کوم دی هغه خرابېږي. ځکه په دغه وخت کې دوه مسلې راځي، یو مسله دا راځي چې کله تیاره وي دا تمرکز په یو شی باندې ډیر زیات تمرکز کول دا د دید د سترګو خرابوالی کې د دید د سترګو خرابوالی کې ځکه دلته دماغ کار کوي. یو تمرکز داسې وي لکه په مانځکه، په مانځکه چې ته مستقیما سجدی ته ګوري او د سترګو تمرکز په سجدی باندې وي، البته د سترګو د رؤیت د تقویت سبب کیږي، ځکه ستا ذهن صرف هغه یو خبرې ته متوجه دی مونږ کې، البته ذهن ډیر تمرکز نه غواړي، صرف سترګې تمرکز غواړي، البته د رؤیت د تقویت سبب کیږي. اما برخلاف کچیر په لګه تیار کې مونږ ګورو نو یو کاغذ ګورو یا یو مطالعه کوو، اگر اته ډیر زیات ښکاره نو مونږ د سترګې ډیر سره رانږدې کوو او د تمرکز ډیر زیات کوو، دغه په خپله په سترګو باندې فشار راوړي دی او د دې فشار په نتیجه کې سترګې هم چې دغه کیږي کمزوري کیږي. نو ډیر رڼا او کم رڼا، یعنې کچیر رڼا ډیره کم هم وي نو په هغې صورت کې په سترګو باندې منفي اغېزه کوي، په دماغ باندې منفي اغېزه کوي، او همدارنګه ډیر رڼا چې ډیره تیزه وي هغه هم په منفي اغېزه کوي، ځکه دا په خپله د شعاع او د ریفلکس په نتیجه کې چې شمال سره د سترګو ضعیفوالی مطرح
شي. او ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې آیا کله چې د چا د سترګو نظر کمزورې شي معالجه هم لري، خپل اول حالت ته بیرته هم ګرځېدی شي؟
بله هو، داسې ده چې ځینې داسې ناروغي دي چې سترګو یو دوربین کموالی د دوربین ضعیفوالی وي او یو هم د نزدیکبین ضعیفوالی وي، نو په دې صورت کې که چیرې د دې دوربین او یا نزدیکبین ضعیف وي دې په خاطر باندې عینکې ورکول کېږي یو مسله. دوهم مسله دې ترازو چې زمونږ د سترګو دید باندې په خپله لکه زمونږ په هر عضو کې یو فشار، لکه د وینې یو فشار موجود دی، داسې په هر عضو کې فشار دی، لکه دماغ خپل فشار دی په یو نورمال حالت کې، ساتي دغه سترګې هم خپل یو فشار لري. که چیرې د سترګو فشار لوړ وي په هغې صورت کې سردردي پیدا کیږي، د سترګو چې سونه میږي ضعیفوالی پیدا کیږي، چې په دې صورت کې د سترګو د فشار لپاره چې خاصې عینکې دي چې هغه استعمالېږي، په هغې صورت کې مونږ کولی شو چې دغه نظر دوربین او نزدیکبین دواړه چې سونه میږي په صحیح صورت سره نارمل کی، او هغه درجه د فشار چې په سترګو کې نارمل ساتلی شي، نو د دوی دغه د سترګو دي چې نارمل ساتلی شو او نورمال کار کولی شي. اما بعض اوقات کې داسې ناروغۍ هم شته دی چې بیا خصوصا که چېرې مونږ نوزادانو ته یا نوزادانو ته راټول کړو، او خصوصا هغه نوزادان چې هغه نوي زیږېدلي وي او خپل هغه داخل رحمي ژوند یې پوره کړی نه وي، لکه د مخکې د وخت نه پیدا شوي وي، او هغې ته مونږ د اکسیجن ضرورت پیدا شي. دلته ګورو یو مسله ډېره زیاته مهمه ده چې اکثر ډاکټران دغه د اکسیجن چې دی 100% په هغه ماشومانو کې چې هغه مخکې د وخته یا بیمیاده پیدا شوي ورکوي، چې دغه 100% اکسیجن هغې رټنا یا قرنیه هغې کې تشوش پیدا کوي او د هغې د ړندېدو سبب کېږي، چې دا باید مونږ جدي شي ګروګري وکړو او نه باید چې هغې ته 100% اکسیجن ورکړو. بله دا چې په خپله د دې نظر په نورمال ساتلو کې دغه کله چې مونږ د ورځې ګرځو را ګرځو، نو دا زمونږ بڼه کې دا بڼې دي د سترګو هغه وړو وېښته دي چې دا په خپله د دې ګرد غبار څخه مخنیوی کوي، نو دې حفاظت سره مونږ کولی شو چې خپلې سترګې محفوظې او صحتمندې وساتو.
ډاکټر صاحب ځینې وایي چې که چېرته مو د سترګو لری دید یا نظر کمزورې شي د دې معالجه کېدی شي، او که مو نږدې نظر کمزورې شي د دې معالجه بیا اسانه نه ده؟
په ځوانانو او زلموکو کې دا بالکل صحیح خبره ده، کوم لری دي چې کوم دی چې هغې لپاره عینکې ورکول کېږي، هغه مسله دې ذکر ده. مسله په دې کې ده چې دغه کوم واقعیت چې شوی ده یا نزدیکبین یا دوربین چې کوم خراب شوی دی، دغه تداوی چې کېږي د دې لپاره کېږي چې دغه پیشرفت ونه کړي، دا پر مخ ولاړ نه شي، نور هم ضعیف نه شي. نو دغه تداوی عینکې د دې لپاره دي چې دغه صرف د دې مخنیوی وکړي او د دې نه لاپسې نور د دې دغه تکلیف زیات نه شي. اما که چېرې مونږ وغواړو چې دغه مشکل چې کوم نزدیکبین یا دوربین خراب شوی په جزري ډول تداوی کړو، دا ناممکنه ده، ځکه دا طبیعي پروسه تکلیف شوې ده، فقط مونږ دغه پروسې د پیشرفت څخه مخنیوی کوو.
ډاکټر صاحب زموږ په وطن کې خلک ډېر توجه نه کوي د سترګو ساتلو ته، ډېر ځلې به ګورو چې په کوڅه کې ماشومان لوبه کې سترګې خوښ شي یا یو د ونې یوه څانګه پې ولګېږي، دا ډول پیښې ډېرې شته، یا یو خاورې دوړې یا سنګچلې په سترګو کې لاړ شي، په داسې صورت کې باید څه وکړو؟
کچیر زمونږه په هیبات کې سواد په اعلی سږي سره وشي، او یو خو سواد لوګ لیک لسته یو داسې چې هغه په عالی سطح باندې وشي، نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې ټول ناخوار سیستم مخه ونیسو. اکثرا ګوري زمونږه په هیبات کې چې ماشومان کوسي ته وځي او دوی دلته چینایي هغه ټوپک وي هغه کې مرمۍ وي هغه یو بل سره ولي، حتی د ډیرو ماشومانو خپل سترګې بیا خصوصا دغه ورځو کې چې لکه د اختر ورځې وي، په دې ورځ کې خپل د سترګې د لاس ورکړي، او یوازینی علت د هغې څه شی دی؟ د هغې بېسوادي او دغه او زمونږ او بیا بل خصوص د ماشومانو په تربیه کې مهم دي او خویندې زمونږ ډېر زیاتې مهم رول لري. نو په دې اساس څنګه ضرورت ده کچیر مونږ غواړو چې زمونږ د ماشومانو سترګې په امان کې وساتل شي او د دغسې ناخوالو څخه مخې ونیول شي، کوشش باید مونږ دا وکړو چې خپل خویندو مهم په چلې په پوره ډول سره هغې ته امکانات برابر کړو تر څو هغوی تعلیم وکړي، هغوی اعلی تعلیم وکړي، هغوی حتی په دې تعلیم کې تخصص واخلي. نو په هغې صورت کولی شي د ټولو شیونو او د ټولو ناخوالو مخه ونیسو. یو مسله دوهم مسله دا ده چې عام ډول باندې ښه کېدای شي، ځکه د خلکو عامه پوهاوی په دې کې ډېر زیات مهم دی. په دې کې رسنۍ ډېر زیات مهم رول لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او عامه پوهاوی هم په دې چې لګوري کې رول لري. درېیمه خبره چې کومه دا ده، زمونږ خویندو میندو ته پکار دا ده چې خپل ماشومان باید کوسي ته لارو کوسو ته ډېر پېنه دي، نه یوازې دا د سترګو ناروغي بلکې نورې ډېرې ساري ناروغۍ او امراض دي چې د هغې په وجه باندې چې دی زمونږ د ماشومانو صحت د هغې نورمال رشد او نمو دواړه متاثره کېږي.
اتفاق ده، مثلا د انسان د لپیخو تیخته نشته، یو سړی د بزګر دی دیونی څنګه پرې کوي، یعنی دا ډول پیشه حتما ستله انسان له ژوند سره. په هغه صورت کې چې چا سترګه ژوبل شي باید اول اقدام څه وي، څه باید وکړي؟
کچیری داس یو خود ژوند اتفاقات دی چې دا غینه تیخته نشته، وې چې لکه موږ یو عام مثال لرو د پیښنه تیخته نشته، لکه یو ماشوم دی ونی ته قتلې، یو بزګر دی ونی ته قتلې، ونی نه لاندې راغورځي او سترګې یو شي سره زخم کیږي، یا یو لار کې روان دی یو کاڼی په سترګو ولګیږي. نو په دې صورت کې کولای شي چې فقط کچیری خوند ریزو لري په هغه ساحه موږ چې کلکه ونیسو او زر تر زره صحیح مرکز ته لاړ شو. په دې کې چې د کورنۍ تداوی څخه باید قطن جلوګیری وکړو. نو کچیری موږ د صحیح مرکز ځکه سترګې چې یو ډیره مهمه عوض ودا، نو هغه به داسې یو سی مرکز چې کچیر په لړ پرتو منطقو کې کومه تاسو معلومه ده چې سی مرکز زمونږ چې تخصصي نشته، دا غي ښه ډیر په عاجل ډول سره تخصصي مرکز ته ورسو تر څو زمونږ د سترګې کچیر کوم زخم واقع شوی یا کوم ځای لفرشن یا شکیدل وی چې هغه په خپل وخت سره وګڼي او په خپل وخت سره تداوی شي.
بله، یو ورسته پښتنه چې دا هم د سترګو له ژوبلېدو سره په یو شکل سره ارتباط لري. ځینې وخت خلک کیمیاوي مواد استعمالوي د یو شي لپاره ضرورت وي، دا که سترګو ته پاش شي، سترګو ته ورشي، څه باید وکړي؟ آیا په اوبو یې ومینځي؟ څه چل
او دا چې د اول خو کوشش موږ دا وکړو په دې او په دې او اخرو کې چې موږ ګورو اکثرا د خلک د جری رنګ او د سر د ویختو رنګ ډیر زیات استعمالوي، او اکثرا خلک باوجود دي چې استعمالي ورسره سترګې سوځي، خارښت کوي، حساسیت ورسره کوي، لیکن بیا هم ویزا یو ان ګولې خرمه د حساسیت او پروا نه کوي، خو زما ګي او سر دي تورې ورې دا د سیا د ژوند لپاره ډیر خطرناک ثابت دي، د سترګو لپاره ډیر خطرناک ثابت دي. چې په دې صورت کې موږ باید دغه د تور رنګ څخه او یا د ویختو د رنګ څخه جوړو کوو قطعي رنګ. یو مسله دوهمه مسله دا ده چې په دغه حساسیت په مسله کې چې اسلامي کې داسې نورې لکه یو سړی د ګرد غبار سره او یاد رڼا سره حساسیت لري، په هغې صورت کې موږ کولی شو چې د سترګو دپاره عینکې واخلو تر څو د دې د حساسیتونه چې ځان وساتو. او درېیمه خبره چې کوم په د سترګو په حفاظت کې راځي، موږ باید دا کوشش وکړو چې اکثر اوقات کې داسې شوینه اوس لکه اکثر زمونږ ماشومان چې دغه نه لري داسې تیز رڼا ته ډېر زیات ګوري، یا داسې چې هغه ریفلیکشن کوي یا هغه انعکاس ورکوي، دا خپله د سترګو په دید باندې منفي اغېزه کوي، د دې څخه باید جلوګیری وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عبدالحق قاضي زاده چې په دې مرکه کې مو ګډون وکړ. تر تاسو مخکې ډاکټر صاحب میوان احسان را سره و، له هغوی هم منندوی، له تاسو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واورېده.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جان میں واڑ پری کو یو اورز تا شامر من وی زیواز ستا پچا و پچا نو ستا بندی و بدستر گنا پنا و می اوراز و مونگستری لته تو مرډرو خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته تو مرډرو عاشقان و عارفان و زاوتان